سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه لاساده رادیو ناوري په افغانستان کې د مخام شپک بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ست واکسینو کمپاین پیل شو د پولیو پاک افغانستان پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دغه کمپاین په هلمند کندهار زابل اروزګان غزنی پکتیکا خوست ننګرهار لغمان کونړ نورستان او هرات ولایتونو کې تطبیقیږي په دې لړ کې به میلیونونه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال پایلې په افغانستان کې د ګوزند دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بله یې په هلمند کې وه په کندهار هلمند کابل لغمان ننګرهار او زابل کې بیا د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو 18 چاپیریالي پیښې ثبت شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ویروس شتون لري پولیو یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین کولی شي چې مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 230,000 کسانو مرستې ترلاسه کړې دي خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړ څخه بې برخې دي او چا پرون یکشنبې پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستو رسولو د تمویل یوازې 40% بودیجه یې ترلاسه کړې خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي د چاپ خبره یو سل 500,000 ډالرو ته اړتیا ده چې زیانمنو ته اړینې مرستې ورسوي د چاپ خبره د اګست میاشتې په پای کې تاریخ تر په کچه څه باندې شپږ درجې زلزلې نږدې 15,000 کسان اغیزمن کړي دي تمه ده چې امریکایي او اوکراینی چارواکي نن دوشنبه د دسمبر په 15 په برلین کې د دوهم ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي واشنگټن هڅه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسوي د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په زوم د جار کوشنر تېر ورځ په برلین کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 5 ساعته خبرې وکړې ویتکاف اکسپانی ولیکل استازو د سولې لپاره د شل مادو پر پلان اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزي خبرې کړي دغه پټکو پرمختګ شوی او دوی به سبا دوشنبه سهار بیا سره وګوري د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د نوو سرګنده چا د نن ورځې د خبرو برخوال به څوک وي لمخې نن دوشنبه په برلین کې د زلنسکي کتنه د جرمني فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره پلان شوی ده د شل مادو پلان روسه له هغې مهاله رسرګن شو چې اوکراین او اروپایي ملاتړو یې د واشنگټن د وړاندې شوي د 28 مادو د پلان پر بدیلو وړاندیزونو کار پیل کړ دوی د متحده ایالاتونو پلان شو د مسکو له ځینو دریځونو سره یې ورتهوالی درلود په پراخه کچه د روسیې په ګټه بللی و په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي دا پیښه د مراکش د اتلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوې چې د پلازمینې روبات په جنوب کې واقع ده د روټرز راپور له مخې د اسفي په زاړه ښار کې یوازې 2 ساعته سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر اوبو لاندې کړل او موټرونه یې له ځان سره ویوړل مراکش د اتلس په غرونو کې بارانونه واورې داسې مهال تجربه کوي چې په دې هېواد کې 1 کال پرله پسې وچکالي وه او د افغانستان د کرکټ له 9 کلونو کم عمره لوبډلې له سریلانکا ماتې وخوړه د 9 کلونو د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړ کې نننۍ لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شوه افغانستان د لوبې په چا ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړې وه افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې 235 منډې وکړې او د سریلانکا لپاره یې 286 منډې هدف وټاکه د سریلانکا لوبډلې په 9 اوورونو کې داسې مهال چې 2 لوبغاړي پاتې وو 238 منډې وکړې له دې مخکې افغانستان سن خپل نمرې لوبه هم وړ مورس بنگلاديش ته پدري وکټو بایل لیوه د اسي جام په لوبه کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي افغانستان په بي ګروپ کې له بنگلاديش نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې هند پاکستان متحده عرب امارات او ماليزيا یو ځای دي تاسو خبرونه اوریدل وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي د د جرمنی حکومت یو ځل بیا ویلي چې په پاکستان کې د هغو کډوالو په برخلیک خبر کوي چې جرمني ته د ورتګ په تمه دي، خو په پاکستان کې بیا افغان کډوال شکایتونه لري.
پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا زموږ کار نه شو کوی. نو زما سړی هم ریپورټ شو، بیا په ډېر مشکلاتو کې هلته هم د طالبانو له لاسه خشونت شوی و، وهل ټکول هم ډېر شو، هزار اذیت شوی و. نو بېرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بېرته راغی.
وړاندې به د دې کډوالو اندېښنې او د جرمني حکومت دریز په اړه درته جزئیات درکړو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې دي. د دې سازمان په ټکو یوازې تیره میاشت کې 250 کسان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي. دا چې ولې، وړاندې په اړه به یې درته جزئیات ولرو. د دې ترڅنګ د کابل ښار اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي.
له سابق نه موږ د شمسي سولر نه استفاده کوو که برق د هر چا ضرورت اینو برق نه چوي برق نه ډېر ضرورت هر چا دی.
له دې سره بیره نور مطالب هم درته لرو. ملتیا هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سيالي مو په تخنیکي چارو کې را سره تیار روشان دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایله پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت شدي بللی او ټینګار یې کړی دی چې د دغو کسانو لیږد ته د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دی وایي پاکستاني پولیس یې ژوند پرې حرام کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه.
داسې مهال چې په پاکستان کې د بې اسناده افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه کسانو لیږد چې د ده په وینا جرمني ته د لیږد قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورځپاڼې د واټفول له قوله لیکلي چې اړینې څېړنې او دغه راز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشاره سره ویلي له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداري ورکړی چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوي او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دي وایي پاکستاني پولیس یې ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي تر څو دوی ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او دغه راز جرمني دې د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغانې پناه غوښتونکې حدیثی رحیمزی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا زموږ کار نه شو کوی. نو زما سړی هم ریپورټ شو، بیا په ډېر مشکلاتو کې هلته هم د طالبانو بیا طالبانو له لاسه خشونت شوی و، وهل ټکول هم ډېر شو، هزار اذیت شوی و. نو بېرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بېرته راغی. لطفا موږ جرمني نه غواړو چې موږ ته هر څه زر کېږي، موږ سره د مرسته وکړي، موږ ته زموږ ویزې راکړي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مدته سیمه
پرې میاست کېږي چې ویزا مې ختمه شوی او هر اسانه امکان لري چې زه ریپورت سم. او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه یو ان سی آر له موږ سره مرسته کولای شي. تر روان کال په مارچ میاست کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی ویل پاکستان د شړلو له جدي ګواخ سره مخ دي. داسې مهال چې وارلمه خدای جرمنی او شمیر پخوانی افغان همکاران لدی هواد شړل شوی او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمنی ځواکونو او پخوانی افغان همکار چې پورسته یو کله خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته استل شوی د نوم د نخ پرېدو او غک بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي. دا په داسې حال کې د چروانه اونۍ د ډسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمیر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې د پناه غوښتنې د رد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول په خپل تازه سرګندونو کې بیا د دې کسانو شمیر 650 تنه وخود او ویل په دې برخه کې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی. د لډیرو جزئیات ورکولو پرته زیاته کړ چې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړي. له دې وړاندې د ډسمبر په 10مه د جرمنی فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخواني زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. د یادونې ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوی وه، له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیره میاشت نږدې 250 افغانان د شدید تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ اخته کورنۍ او د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاوو مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. نور تفصیل فیروز عزیزي نه اورو.
د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی 80 کلن لطیف دی چې وایي 55 کلنه میرمنې له سختې تنګۍ او تنفسي ناروغیو ځورېږي، خو په سیمه کې روغتیایي مرکز او په کافي اندازه اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
مجبور شو خپل ناروغ آن هرات خار ته وړو او هلته هم چې نقصان کړی درمل خپل اخلو. موږ په دې خپل ولسوالۍ کې کلینیک کې حتی د پانسومان وسایل لانه لرو.
د پکتیا ولایت د څمګنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فولاد خان هم ورته خبره کوي او وایي چې د کورنۍ د ډیری غړو په ګډون یې په کلی کور کې هم خلک په بیلابیلو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. فولاد خان ازادي راډیو ته وویل
ناروغۍ زیاتې شوې دي، هوا ککړه ده، نو ډیری خلک همدغه د تنفسي ناروغۍ ورته پیدا شوی دي. پکتیا مرکزونه چې دي خور جانې دلته ډېر په نشت حساب دي، فعالیتونه کوي خو هلته چې لاړ شي هغه میډیسن نه وي، دوایان نه وي. مسلکی ډاکټران موږ نه لرو. په مرکزي شهرینه او څمکنۍ ولسوالۍ کې تقریبا دلته 1.5 میلیون خلک ژوند کوي که نه. روغتیایي مرکزونو کې خدمات نه لرو، دوایانې نه لرو. ځینې خلک په کورونو کې دغه کلیوالي هغه درمل استعمالوي، ځینې بوټي استعمالوي، بس په دې باندې گزاره سره روانه ده.
فولاد وایي د ډېرو ولسوالیو خلک لرې روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره د مناسب ترانسپورت نه لرلو له امله هم د خپلې درملنې ځنډولو ته اړ کېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته شکایتونه کړي
او د دوی لپاره د روغتي مرکزونو او امکاناتو برابرولو ته تجدید پام غوښتنه کړې ده. دوی داسې وخت د شکایتونو مطرح کوي چې تازه د روغتي نړیوال سازمان دبليو ایچ او په خپل میاشتنی راپور کې ویلي چې 13 میلادي میاشت د شدید تنفسي ناروغیو له امله په ټول افغانستان کې 248 کسان مړه شوي دي. د سازمان د یک شنبې په ورځ د ډسمبر په 14 پر خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې 13 نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په پرتله د دې ناروغۍ کچه 40.6% لوړه شوې او په دې هیواد کې په دې ناروغیو د اخته کسانو 1,00,118 پې ثبت شوي دي. خو د راپور په ټکو په داسې حال کې چې 13 اکتوبر میاشت د شدید تنفسي ناروغیو شمیر 1,00,090 پې ثبت شوي وي. د ډبلیو ایچ او په راپور کې دغه راز راغلي. په نومبر کې د دینګي تبې 2,355 شکمنې پې ثبت شوي چې د اکتوبر په پرتله 1.9% زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې د شدید نسناستي د نږدې 10,000، د ملاریا د نږدې 15,000، د شری د نږدې 4,000 او د کرونا شاوخوا 200 پیښو د ثبتېدو یادونه هم شوې ده. د راپور په ټکو کې هم په دغه ناروغیو د اخته کسانو شمیر کې کموالی راغلی، خو 13 میاشت د نسناستي له امله 4 او د شری له امله 15 مړینې هم ثبت شوې دي. په راپور کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د 128 روغتیایي مرکزونو له لارې په 23 ولایتونو کې خلکو ته لومړني روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خو د دې ناروغیو د کنټرول او له پراخېدو څخه د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځینې ډاکټران په هیواد کې د شدید تنفسي ناروغیو د کچې زیاتوالي په تاییدولو سره وایي هغه کورنۍ چې روغتیایي اسانتیاوو، درملو، کلینیکونو او ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري باید وقایوي لارې چارې تطبیق کړي، که نه د مرګ له خطر سره مخ کېدای سي. د دې ډلې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
دا چې تنفسي سیستم یو حیاتي غړی دی، که چېرې دا لږ متاثره کېږي بیا په ډېر اسانۍ سره انسان، بالخصوص په ماشومان، په ډېر اسانۍ سره خپل ژوند لاسه ورکوي. هغه کسان چې دوی په لرې پرتو سیمو کې دي، باید ولایت د ولایت هر د روغتیا ریاست دا کومک وکړي او زموږ د عامې روغتیا وزارت باید د ریاستونو سره همکاري وکړي د مختلفو مؤسساتو په ذریعه باندې، تر څو چې په افغانستان کې به هر ولایت ته، هرې ولسوالۍ ته او هر کلي ته باید روغتیایي خدمات پر وخت ورسول شي. او باید میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته تودې جامې واغوندي، هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې هغه د دې د صحت سره برابر وي او تودې وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو کډوالو مخ په زیاتېدونکي شمېر د روغتیایي اسانتیاو چمتو کولو لپاره کافي تمویل ته اړتیا لري. د سازمان ویلي هر میاشت کابو 2,00,000 افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنېږي چې پر روغتیایي سیستم او اسانتیاو باندې سخت فشار راوستی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په راپور کې د مرکز شویو افغانانو او د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د دې وزارت چارواکو هم منلي چې د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ له کافي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دولتي روغتیایي مرکزونه یوازې 3% خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام وایي چې په افغانستان کې د برېښنا دوامداره کمښت د خلکو ورځنی ژوند او اقتصادي فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. دا چې څه ډول جدي ستونزې دي ورزو اکرام الله اکرام نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهبیتات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت د خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغیز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په خپله اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پر لپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو انهبیتات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره او اوږدمهاله حلارو تاړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو خارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي. وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري، خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 20 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولار نه استفاده کوو چې برق د هر چا ضرورت نو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي.
څوک هم کاری وو چې برق جوړ کړي ښه دی.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسول فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې 2-3 ساعتونو پورې برېښنا ورکول کیږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړو چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمنځ د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې لمخې و 10,000 میگاواټه برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میگاواټه عام خلکو او 6,000 میگاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته له لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پر روغتیا، امنیت او چاپیریال منفي اغیز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیرې برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په رستو تورزو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. نور تفصیل او د افغان کډوالو ستونزې په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نه کړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په چک پوسټونه دي، په چک پوسټونو کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب 10,000 راکه پرې خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوتین شو سوداګانو په ستلین شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو. نو موږ د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ورستر بلې په خرابې دوه باندې رګه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو، د کوره بهر وزوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې نه کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا موم نسی موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپو پورې موږ ډیمانډ کوي. نو حالات ورستر بلې په خرابې دوه باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ لته زیدو سره د دوی د ملکیتونو به هم په بیساری ډول راخته شوی. د دوی په وینا اوسې کورونه او دکانونه په نیمه به هم څوک نه اخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسری شورا هم تاییدوي چې دغلت میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي رډیو ته ویل لوی خو سخت جمع ول بل خو په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق ستونزې دي چې اوس مهالي افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخت کړي ده.
بل خو ته سخت یخنی ده د خلک زیره واندې او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي البته د غزيان شته سرپناه نه لري تقریبا 80% خلک دمګل د سرفنان لري دلته جدادونه دي کورونه دي پنځمه بیا ته چوک ناخلي پنځمه امتنا دي لږ بد حاله دي قیامت او محشر ورځ په افغانانو باندې دلته او څوک ته پوښتنه بغیر د الله دربار نه بلیو لاره
دی وايي. انداس افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلانې ټاټو اعلان دي معلوم دا په داسې حال کې چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio. تاسو موږ د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي خپل ماشومان لپاره وړیا تفریح ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي رادیو سره خبرې کول محدود تفریح مرکزونه شته خو په خبرې چې د پیسو په مقابل کې دوی ته اجازه ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پلازمینا کابل کې په رستوران کې د ماشومان لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشه‌ای سیمې او اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانې رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13 مایا ازادي رادیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایط او بیکاری او بیوزلۍ ته په مام دا ټول لپاره ډیر ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بندي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنی ډېر وخت پکې نه شي تیرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي ما غذا دې وکړي بیا نور درته وایي یعنی لاشم زه پری دې نور لپاره زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دی او ټول دې وختونه کوي چې یو تفریز ته بدلار شي خو د سې کوم خزینه د بیا مونږ ما رستورانت زو یو خزال خوړل لپاره ورته راځو.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو کې ماجبین هم ورته خبره کوي
پرکو رو یو لیس برخون مو خزانه جزي رفتن د اکثریت پرکو نس
وړیا پرکونه نشته هغه ځینې چې دی هغه د لوبو وسایل نلری رستورانتونه چې دی د ماشومان لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولې شي چې پیسې ولري دی وسله کورنۍ هم خپل او هم ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو لپاره به برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خروالې ویان نعمت الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېخ پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
خروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خروالی دا محل په ټول کابل کې یو سلویخ پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل خار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډه کې دیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل خروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې دیو شمیر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم دا لري چې دوی بیوازلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او د غشان د خوندزي او ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله زازي ازادي رادیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راځي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په دې موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو روزانه داسې خلک ډیر راځي تر سل 500 پورې روزانه داسې راځي په دې کې به موږ یو بل بس لرو چې د مکتبونو ده تبو مشمار راځي بیا وو ته به موږ 500 په بیا په صدر سکانل کو کله چې پامیرونه خلاص واخو معلومدار خبر راځي چې پامیر چې پر تزینو هغه کې د دروازې ټکټ کوي خوراک مختلف رستورانتونو ورکیو فل هم داسې مصارف ډیر کم شي یا تیا په صدا پارک کې غره ده ډیر زیات شوی ده زه هغه خلک دومره اوس پارک تم نه راځي
په راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوی طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته لزده کړو او کار سربیره تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د انجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبي دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي هغه ماشوم چې لوبي کوي منډي وهي او یا له نورو سره ساتیری کوي وخت تیروي هغوی په ځان باور پیدا کوي لوبي د ماشوم فکر پیاوړی کوي د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښیي همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو جامو آرام او امن کورنۍ چاپېریال پوره استراحت سربیره په تازه هوا او د زمي په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي هغه امکانات چې نن سبا ډېری افغان ماشومان نه لري